السلام علیکم د سحر و بجې دی د ازادي رادیو د سحر نه خبری مجله ز رضوان مراد وړاندې کوم. آصف حبیبی د دې نیم ساعت خبرونه تخنیکی چاره پر مخ وړي. نن چهار شنبه د 1395 لمریز کال د حمل اتلسم نیټه ده چې د 2014 کال د اپریل له شپږمې سره برابر ده. د اف نړیوال سازمان وایي د اروپایي ټولنې او ترکیې ترمنځ ترکیې ته د کډوالو د بیرته استولو موافقه له بشري حقونو سره په ټکر کې ده. ناټو وایي که القاعده ونه ځپل شي دا احتمال شته چې دا ډله بیا په افغانستان کې په لویه اندازه فعاله شي. د نړۍ د مهمو تحولاتو په اړه هم اورئ، خو په سر کې پام وکړئ د دې ساعت مهمو خبرونو ته. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی وایي له دې هیواد سره د سولې په ټینګولو کې همکارۍ ته تیار دی. د افغانستان د ملي امنیت شورا ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې چې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره ګامونه پورته کړي. او د پاکستان صدر اعظم اعلان وکړ چې یو خپلواک قضایي کمیسون به حکومري څو په پانامه کې په غیر قانوني پانګونو کې د ده د کورنۍ د دخالت څېړنه وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی استازی نیکولاس هایسم وایي له دې هیواد سره د سولې په ټینګولو کې همکارۍ ته چمتو دی. هایسم پرون په کابل کې د افغان حکومت د ملي امنیت له سرکار سره وکتل او د سولې د ټینګولو لپاره یې د ملګرو ملتونو پر همکاریو ټینګار وکړ. د ملي امنیت شورا ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې ده چې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره ګامونه پورته کړي. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون په دې اړه په غونډه کې چې په ارګ کې جوړه شوې وه امنیتي ادارو ته سپارښتنه وکړه چې په خپلو کې هماهنګي زیاته کړي. د ملي امنیت مشر په وروستیو کې ولسي جرګې ته په وینا کې خبرداری ورکړ چې په راتلونکو شپږو میاشتو کې ښایي د وسلوالو طالبانو حملې زیاتې شي. د اف نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم د جګړې ډګر دی او د افغان کډوالو اجباري ستنول د مهاجرت پر نړیوالو قوانینو تیری دی. د دې سازمان د افغانستان د چارو څارونکي حوري مصدق ازادي راډیو ته وویل چې په دې اړه د اروپایي اتحادیه او یونان موافقه د مهاجرت د قوانینو ضد ده. دا وایي د اف نړیوال سازمان د کډوالو له وضعیت اندېښنه لري. موږ له نړیوالو رهبرانو غوښتنه کړې چې هغو کسانو ته باید پناه ورکړي چې د افغانستان، سوریې او عراق له جګړې تښتي او د باعزته ژوند شرایط ورته برابر کړي. د نوې موافقې پر اساس به هغه کډوال چې د مارچ تر شلمې وروسته یونان ته رسېدلي ترکیې ته استول کېږي. پرون هم 200 تنه چې لږ تر لږه 240 افغانان پکې وو ترکیې ته بیرته واستول شول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف اعلان وکړ چې په یو خپلواک قضایي کمیسون به حکومري څو په پاناما کې په غیر قانوني پانګونو کې د ده د کورنۍ د دخالت پر څېړنه وکړي. د یکشنبې په ورځ د نړۍ یو شمېر معتبرو رسنیو هغه کاغذونه خپاره کړل چې په پاناما کې له یو حقوقي شرکته په پټه اخیستل شوي دي. په دې کاغذونو کې څرګنده شوه چې د یو شمېر هیوادونو شتمن خلک او سیاستوال له لسیزو راهیسې له مالیو د ځان ژغورلو لپاره په پاناما کې کمپنۍ لري. په دې کسانو کې د نواز شریف د دوه زامنو نمونه هم راغلي، خو نواز شریف پرون ولس ته په تلویزیون وینا کې ویل چې د پاکستان د سترې محکمې یو متقاعد قاضي به د دې مسئلې په اړه د څېړنو د پلاوي مشري وکړي. آذربایجاني پوځیانو او هغو بلتون غوښتونکو چې ارمنستان ملاتړ کوي پرون په نګورنو کراباخ کې د اوربند اعلان وکړ. د ارمنستان دفاع وزیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د جګړې په سیمه کې ټول پوځي عملیات درېدلي او د آذربایجان دفاع وزارت هم دا خبر تایید کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د اوربند اعلان هرکلی وکړ او څرګنده کړه چې له دواړو خواوو سره خبرې کوي څو اوربند ټینګ وساتل شي. د دې وزارت وین مارک ټونر ویل دواړه هیوادونه باید ډېر ژر د خبرو میز ته کښېني. دوی د امریکا متحده ایالات دوړ خو د اوربند تایید هرکلی کوي. که څه هم کمزورې دی، خو موږ خوشبین لرو چې ټینګ بشي. موږ له دوړ خو سره په خبرو لګیا یو څو هغوی په جدیت د اوربند مراد ته وهڅو. په نګورنو کراباخ کې د شنبې په ورځ د ارمنستان او آذربایجان د پوځونو ترمنځ نښتې پیل شو چې له ټانکونو، هیلیکوپترونو او درنو وسلو پکې کار واخیستل شو. او د روسي خبري اژانسونه وایي مسکو په څو ورځو کې ایران ته د S-300 دافي هوا سیستم استول پیل کړي. د روسي د بهرنیو چارو د وزارت یو مقام زمیر کابلوف انټرفاکس خبري اژانس ته ویل چې هغه نه پوهیږي چې دا میزایل به نن استول کیږي او کنه، خو ایران ته حتما لیږل کیږي. ایران او روسیه په 2008 کال کې تهران ته S-300 دافي هوا سیستم د 15 دستګاو د ورکول موافقه لاسلیک کړې و، خو په 2010 کال کې ایران ته د وسلو انتقال روس له هغې وزندول شو چې تهران ته د درنو وسلو په ورکول بندیز ولګید. تیر میلادی کال د ایران او نړیوالو قوتونو ترمنځ له اټومي موافقې وروسته تهران ته د دغو پرمختللو میزایلو د سپارلو مخه خلاصه شوه.
د هوا پیژندنې نړیوالو ادارو د راتلونکو دولو ساعتونو لپاره د کابل په ګډون د یو شمېر نورو لوی ښارونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل کړي: کابل د تودوخې لوړه درجه 14، ټیټه 3، آسمان لمر. هرات د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 15، آسمان لمر. کندهار د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 9، آسمان لمر. مزار شریف د تودوخې لوړه درجه 19، ټیټه 8، آسمان لمر. جلال آباد د تودوخې لوړه درجه 24، ټیټه 14، آسمان لمر. بامیان د تودوخې لوړه درجه 9، ټیټه 2، آسمان وریځ. او ګردیز د تودوخې لوړه درجه 12، ټیټه 3، آسمان وریځ.
تاسو د ازادي رادیو سهارنۍ خبري مجله اورئ. د افغان نړیوال سازمان د اروپا اتحادیې او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس افغان کډوال او نور مهاجر بیرته ترکیې ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالفه ګڼي.
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است. همی لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود داره، مخصوصا مشکلات امنیتی.
په افغانستان کې نړیوال ځواکونه وایي که القاعده ډله په دې هیواد کې په مسلسله توګه تر فشار لاندې ونیول شي نو یاد ډله به یو ځل بیا وده وکړي. د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د افغانستان د مالی وزارت وایي چې تر اوسه دوو کمپنیو د کابل بانک د داوطلبۍ شرایط بشپړ کړي دي. د اداري فساد سره د مبارزې عالي شورا دا ځل د ولسمشر محمد اشرف غني تر مشرۍ لاندې جوړه شوه. د اذربایجان او ارمنستان تر د ځواکونو ترمنځ په نوګورنو کراباخ سیمه کې د اوربن موضوع هم څېړو او د خبري مجلې په پا پای کې د ژوند رنګونه
دا دغه کوي ساس چې کاشکې موږ هم دغه شانتي وای خپل مکتب مې وای خپل دام کوي درسونه مې وای.
دا ازادي راډیو خبرونه د سحر لونه د ماخام تر او بجو پورې په اف ام سل اشاریه 15 صفه په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په واضح ډول اوریدلای شي. د افینړیوال سازمان یا ایم ان اس ټی انټرنیشنل د اروپای اتحادیې او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس افغان کډوال او نور مهاجر ترکیې ته استول کیږي د بشري قوانینو مخالفه ګڼي. د دې موافقې پر اساس هغه کډوال به چې د مارچ له 6 وروسته یونان ته ورسېدلي ترکیې ته ستنول کیږي. د ریپورټونو پر اساس یوازې د سه شنبې پر ورځ 200 تنه چې لږ تر لږه 240 افغانانو یونان ته رسېدلی دي. د یونان له ټاپوګانو ترکیې ته په بیړیو کې دغه کسان بیرته استول شوي. د افغانستان حکومت وایي چې په راتلونکو څو ورځو کې به له ترکی چارواکو سره خبرې وکړي څو د هغو افغانانو برخلیک څرګند شي چې له اروپا مستردېږي. فرشته جلال صاحب په دې اړه نور جزئیات وړاندې کوي.
د افغان نړیوال سازمان وایي چې په یونان او ترکیه کې چې د کډوالو د بیرته ستنولو بهیر روان دی وضعیت تر دې حده خراب دی چې د بشري حقونو پر قوانینو او د مهاجرت پر نړیوالو اصولو څرګند تیری ګڼل کیږي. په دې سازمان کې د افغانستان د چارو مسؤل خوریا مصدق پرون ازادي راډیو ته وویل چې داسې هیوادونو لکه افغانستان، سوریه او عراق ته د کډوالو بیرته ستنول د جګړې له سیمې د تښتېدلو انسانانو پر بنیادي حقونو تیری دی.
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است. همی لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود داره، مخصوصا مشکلات
افغانستان د جګړې په حال کې هیواد دی. په افغانستان کې اوس مهال جګړه روانه ده. د طالبانو او نور افراطي ډلو فعالیت په خپل د اندیشنې وړ خبره ده. په افغانستان کې اوس هر ورځ په 100 ډول لسو تر 15 حمله کیږي او دا ټول د اندیشنې وړ خبرې دي. د افې د نړیوال سازمان دی غړي د افغانستان پر حکومت هم نیوکه وکړه چې د مهاجرینو د برخلیک په اړه له اروپایي هیوادونو سره په خبرو کې پر امنیتي ګواښونو بشپړ معلومات نه دی ورکړي. د افغانستان حکومت په زور له اروپایي هیوادونو او ترکیه د افغان کډوالو لستنولو سره مخالفت څرګند کړ. د کډوالو او بیرته ستنیدونکو وزارت وایي چې راتلونکي اونۍ به په کابل کې د ترکیه له سفیر سره د هغو افغانانو د برخلیک په اړه خبرې وکړي چې له اروپا په زور ورستول شوي دي. د دې وزارت ویاند اسلام الدین جرأت پرون ازادي راډیو ته وویل چې په زور د کډوالو بیرته ستنول د هغوی د حقونو د خوندي کولو لپاره د ژنیو په 1950 کنوانسیون څرګند تیرای دی.
موقف دولت افغانستان است که ما علاقه داریم با دولت ترکیه در این ارتباط.
د افغانستان د دولت دریز داده چې موږ غواړو چې د ترکیه له حکومت سره په دې اړه خبري وکړو. موږ غواړو د هغو افغانانو د برخلیک په اړه خبري وشي چې ترکیه ته بیرته استول شوی څو دا څرګنده سي چې هغوی بیرته ستنیږي نه په ترکیه کې پاتې کیږي. خو لا یو څرګندې موافقه پرته به موږ هیڅ کله له اروپایي هیوادونو یا ترکیه د افغانانو له اجباري استلو سره موافقه ونه کړو. د افغان چارواکي هیله څرګنده کړه چې وروستۍ وضعیت به هغو افغانانو ته هم د خطر زنګوي چې غواړي په قاچاقي لارو اروپا ته ولاړ سي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو د عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر چارواکي وایي چې د ترکیه او اروپایي اتحادیې ترمنځ د موافقې پراساس یوازې هغه خلک بیرته استول کیږي چې د مارچ تر 6مې وروسته د یونان ټاپوګانو ته رسیدلي دي. په یونان کې د دې ادارې ویاندې لانیا وی دی ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال لشته لږه 5000 غیر قانوني کډوال لا هم په یونان کې به برخلیک پاتې دي. دا ډیره مهمه ده چې دغه کډوال په خپلو حقونو خبر سي. زموږ اداره هر ورځ هغو خلکو ته چې دلته راځي د هغوی د قانوني او حقوقي وضعیت په اړه مشورې ورکوي او معلومات ورکوي څو هغوی با خبره پریکړه وکړي. خو د ملګرو ملتونو د اداره وایي چې دوی د ترکیه د حکومت او د اروپایي اتحادیې ترمنځ په شوې موافقه چې پر اساس یې کډوال ترکیه ته بیرته استول کیږي اغیز نسي کولای.
و امریدل چې د افنړیوال سازمان د اروپای اتحاد او یونان ترمنځ موافقه چې پر اساس افغان او نور کډوال ترکیه ته استول کیږي د بشري قانونو مخالفه غني.
ازادي خبری مجله اوري.
ازادي رادیو په انټرنیټ کې هم په مستقیم ډول اوریدل شي. په انټرنیټ کې زموږ پته ده azadiradio.com. په افغانستان کې د غوث ملاتړ قومندانۍ وایي ک القاعده ډله په دې هیواد کې په مسلسله توګه تر فشار لاندې رانشي نو یاد ډله به یو ځل بیا وده وکړي. دا خبره په افغانستان کې د غوث ملاتړ ځواکونو ویاند جنرال چارلی کلیفند د سه شنبه پر ورځ په یو خبری کانفرنس کې وکړه. نوموړي همدارنګ هغه رپورټ رد کړ چې ګواکې طالبان د افغانستان پر دریمه برخه خوره کنټرول لري. قسیم سولمل په رپورټ برابر کړی دی.
سره له دې چې طالبان په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله بلل کېږي، خو تر څنګ یو شمېر نورې وسلواله ډلې هم شته چې د افغانستان امنیت ګواښي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ځواکونو ویان جنرال چارلی کلیفلند د سیشن پر ورځ په کابل کې خبري اعلان ته وویل چې القاعده ډله که په دوامداره توګه تر فشار لاندې ونه نیول سي نو یو اربیا به په دغه هیواد کې وده وکړي. دوی وایي هغه څه چې موږ یې په اړه اندېښنه لرو دا دی چې که له دوی څخه نظر واړول سي او که پر القاعده ډلې په دوامداره توګه فشار رانوړل سي نو په تاریخي توګه دوی دا وړتیا لري چې ډېر ژر یو اربیا راوټوکېږي او د خپل شمېر په تناسب به لا ډېر ګواښ رامنځته کړي. نوموړي که څه هم ویل چې القاعده په افغانستان کې ځپل سوې ده او شمېر هم زیات نه دی، خو ویل چې دغه ډله له طالبانو سره نږدې اړیکې لري. د جنرال کلیفلند په وینا د القاعده ډلې پاتې شونې اوس هم له نورستان څخه نیولې تر کندهار پورې په یو شمېر سیمو کې سته. د دې ترڅنګ طالبان د اسلامي امارت ستره شورا، حقانی د اسلامي دولت ډلې، د خراسان څانګه، د ازبکستان د اسلامي غورځنګ غړي، تحریک طالبان پاکستان، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي او لشکر طیبه هغه وسلوالې ډلې دي چې د ښاغلي کلیفلند په وینا په افغانستان کې حضور لري. د امریکایي جنرال همدارنګ ویل چې امریکایي ځواکونو د روان کال له جنوري څخه د مارچ میاشتې تر اخره شاوخوا سل هوایي حملې کړي چې زیاتره په ننګرهار کې د داعش ډلې پر ضد و، خو په وینا یې په دغه موده کې القاعده ډله هم د امریکایي ځواکونو هدف ګرځېدلې دي. په افغانستان کې د غوث ملاتړ ماموریت ویاند جنرال چارلی کلیفلند په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان لا هم په افغانستان کې تر ټولو خطرناکه وسلواله ډله ده، خو دا رد کړی چې ګڼې دغه ډله د افغانستان پر درېمه برخه خاورې کنټرول لري. دی وای ما په وار وار پر رسنۍ کې اوریدلې چې د هیواد یو پر درېمه برخه د طالبانو په کنټرول کې ده. باید وایم چې دا رښتیا نه ده. دا په دې ډول توجیه کېدای سي چې په درېمه برخه کې دوی یو ډول حضور لري یا دوی په دومره برخه کې عملیات کولای سي او ګواښلای سي. په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال مک نیکلسن هم له رویټر سره په تازه مرکه کې ویلي چې په 2015 میلادي کال کې د جګړو شدت د افغان ځواکونو د روزنې ماموریت هم له ځنډ سره مخ کړ. نوموړي ویلي تر هغه چې د افغانستان هوایي ځواکونو په سمه توګه فعال کېږي نو افغانان به له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ وي. خو نړیوالې ټولنې ژمنه کړې چې د اوږدمهال لپاره به د افغان ځواکونو د پیاوړتیا لپاره مرسته وکړي. د همدې هڅو په لړ کې تمه کېږي د روان کال په جولای میاشت کې د وارسا غونډه له افغانستان سره د نړیوالو د پوځي مرستو د دوام د څرنګوالي په هدف جوړه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
تاسو د ازادي رادیو سهارنې خبري مجله اورئ. دا هم د دې ساده مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي نیکولاس هایسم وایي له دې هیواد سره د سولې په ټینګولو کې همکاري ته چمتو ده. د ملي امنیت شورا ټولو امنیتي ادارو ته سپارښتنه کړې ده چې له امنیتي ګواښونو سره د مبارزې لپاره ګامونه پورته کړي او په خپلو کې منسجم شي. د افغان نړیوال سازمان وایي افغانستان لا هم د جګړې ډګر او د افغان کډوالو اجباري ستنول د مهاجرت پر نړیوال قوانینو تیری ده. د پاکستان صدر اعظم اعلان وکړ چې خپلواک قضایي کمیسون به وګماري چې په پانامه کې په غیر قانوني پنګونو کې د کورنۍ د دخالت پړه څېړنه وکړي. آذربایجاني پوځیانو او هغو بیلتون غوښتونکو چې ارمنستان ملاتړ کوي پرون په ناګورنو کراباخ کې د اوربند اعلان وکړ. او د روسي خبري آژانسونه وایي مسکو به په څو ورځو کې ایران ته د 300 دافې هوا سیستم استول پیل کړي. احمد شیبر د نړۍ مطبوعات لوستي او د ځینو مهمو مقالو او مطالبو مهمه برخه دروي.
وال سټریټ جرنال رسپانه په خپل تازه غنه کې تر دې سردیک لاندې لیکنه لري. د افغانستان د استخباراتو اداره په کلیوالو سیمو کې خلکو ته وسلې ورکوي چې د داعش پر ضد پاڅون وکړي. د رسپانې په باور دا پروګرام په ځینو سیمو کې عملی شوی دی او اوس حکومت چارواکي وایي چې شاید د هڅې پراخ شي او له همدې لارې د طالبانو پر ضد هم استفاده وکړي. دا پروګرام د ځینو افغان چارواکو په وینا ممکن د یغیانو پر ضد ولسمشر اشرف غنی د ستراتیژي و برخه وي. خو د وال سټریټ جرنال رسپانې په وینا ممکن دا پروګرام خطرناک هم وي ځکه چې په بیلابیلو سیمو کې د دغو وسلوالو کنټرول بیا اسانه نه دی. رسپانه وړاندې د افغان چارواکو په وینا لیکي چې دا پروګرام تر دقیقې څارنې لاندې د تیر کال د اگست په میاشت کې پیل شو چې د سیمې چارواکي او د لویدیز مسؤل کسانې څارنه کوي. د لویدیز ویبل خبرونه فارن پالیسی بیا په خپل تاسو غنه کې تر دې عنوان لاندې مطلب خپور کړی دی. ولسمشر اشرف غنی د افغان شزو لپاره بې ساری اتل. د دې مقالې په یو برخه کې ولول چې د ولسمشر غنی لپاره تکسر په افغانستان کې د شزو حقونو ته د پاملرنې یو نوی باب پرانستل شو. فارن پالیسی دی چې په افغانستان کې د شزو د هڅو کیسه او د مساوي حقونو لپاره د هغوی کوششونه دوام لري. خبرونه وړاندې لیکي په افغانستان کې د وروستیو تاریخي لاسراوړنو سربیره په نړۍ کې اکثر خلک داسې فکر کوي چې افغانستان د شوزو لپاره تر ټولو بد ځای دی. خو د افغانستان د نوي مشرتابه له لوري د شوزو د هڅو بې ساری ملاتړ باید له پامهونه غورځول شي. د فارن پالیسی په وینا له بده مرغه په لویدیز کې دا نظر شته چې افغان میرمنې نیمګړې، محکومې او قرباني کیږي چې د لویدیز په رسنیو کې دغه ډول یو اړخیز نظر حق افغان میرمنې له پامه غورځوي چې په بریالیتوب خپل ژوند مخکې بیایي او په میلیونونو یې په کارونو بوخت دي. فارن پالیسی د افغانستان لومړی میرمن رولا غنی یاده کړې چې د برلین په کنفرانس کې ویلی وو چې د لویدیز رسنۍ افغان میرمنې ناتوانه او کمزورې ښکاروي، حال دا چې افغان ښځې پیاوړې، قاطع او مبتکرې دي. فارن پالیسی په ورته وخت کې چې دا لومړی ځل دی چې په افغانستان کې داسې حکومت دی چې د ښځو له حقونو دفاع کوي او د هغوی دریځ پیاوړی کړی دی. خبرونه بیا څرګندوي چې ولسمشر اشرف غنی په خپلو خبرو کې او په عمل کې د ښځو له حقونو دفاع کوي او حتی د ولسمشرۍ د لوړې د مراسمو په وینا کې د خپلې میرمنې نوم واخیست او له هغې مننه وکړه. که څه هم د خبرې شایل بي دزوالو ته دومره مهم نه وي خو په افغان کلتور کې بیساری دي او د افغانستان ولست دا پیغام ورکړ چې شزی د ترناوی وړ دي او خلک باید هغوی ته په ترنا وګوري.
تاسو زم غګل ازادي رادیو او ریدا افغانستان د مالی وسرت وی چې تر اوسه دوو کمپنیو د کابل بانک د دولتي شرایط بشپړ کړی دي. د دې وزارت د خزانو رئیس د سه‌شنبه پر ورځ یو خبري غونډې ته ویل چې نور کمپنۍ هم کولای شي چې د څلورو میاشتو په لړ کې د شرایطو سره سم د نوي کابل بانک په دولتي کې ګډون وکړي. سباون کاکړ په ریپورت لري.
وروسته تر هغه چې نوې کابل بانک د دولتي توړاندې شو د افغانستان د مالی وزارت وای چې تر دې دمو دوه کمپنیو چې یوه کورنۍ ده او بلې بهرنۍ ده د داوطلبۍ شرایط بشپړه کړې دي. د دغه وزارت د خزانو رئیس محمد اخا خوېسانی د سه شنبه په ورځ یو خبري غونډې ته ویل چې نورې کمپنۍ هم کولای شي د څلور میاشت بلډ کې خپل د داوطلبۍ غوښتنلیکونه اړوندې ادارې ته وسپاري.
البته دوه کمپنۍ شته چې یو کمپنۍ
د وای دوه کمپنۍ دي چې یوه کورنۍ ده او بلې بهرنۍ ده. کورنۍ کمپنۍ د 6 میلیون ډالر پر ځای مشته 1.4 میلیون ډالر بانکي سټېټمنټ راکړي او وهمه بهرنی کمپنی مسلم کمرشل دچې پورا شرایط وړاندې کړې دي.
هم شرایط دارن کې جواز شونه دارن.
شالی کوهستاني ویل کورنی کمپنی ژمنه کړې چې د 1 میلیارډ ډالر پورې به په نوې کابل بانک کې پنګونه وکړي. نو موږ دا تکړه چې په دې د طلبي کې به امتیاز هغې کمپنی ته ورکول شي چې وکړای شي په نوې کابل بانک کې 1 میلیارډ ډالر پنګونه وکړي. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو لمخې دا طلبي کمپنی باید د نورو شرایطو ترڅنګ د زړه کابل بانک سره هیڅ اړیکې ونه لري، د فعالیت رسمي جواز ولري او 6 میلیون ډالر په خپل بانکي حساب کې ولري. مخکې تر دې هم نوې کابل بانک دا طلبي ته وړاندې شوی وو، حکومتي کمپنی یا شخص ټاکل شوی معیار مکمل نکړای شو. کابل بانک په 2013 میلادي کال کې ورسره تر هغه دیوالو شو چې د دغه بانک سهامدارانو تر 900 میلیونو زیات ډالر ترې استلی وو. د ملي وحدت حکومت په جوړېدو سره د کابل بانک دوسیه بیا راپورته شوه چې تر اوسه هم دغه دوسیه نه ده بشپړه شوې، خو حکومت وکړای شو چې دغه بانک په میلیونونو ډالر بیرته لاسته راوړي او د کابل بانک د سهم لرونکو ملکیتونه کنګل کړي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو کارپو سیف الدین سیهون وایي چې هغه شرکتونه او کمپنۍ چې د نوي کابل بانک درانیولو هوډ لري باید واره مالی او تخنیکی اسانتیا ولري.
یک مطالعه عمیق است،
یو جواره مطالعه او مدارک، یو بشپړ مطالعه له تخنیکی او حقوقي له نظره د توانایي او ظرفیت ضمانت د کمپنۍ سابقه او د کړنې دغه قراردادونه غواړي او با صلاحیت هيئت د اسناد د ارزیابي او د غراز د رقابت او شفافیت د ګډون او د نورو بنسټونو لپاره د خریداري او سیالي توان ولري.
در برای خریداري
شغل سیهون وای حکومت باید دې ته پام وکړي چې د کابل بانک زړه سهم لرونکي په جیلی اسنادو د نوي کابل بانک د داوطلبۍ پروسې ته داخل نشي او یو وار بیا په افغانستان کې د بانکداري هغه ترخه تجربه تکرار نشي. سباون کاکړ، ازادي رادیو، کابل.
په راپور کې مو ورېدل چې د افغانستان د مالی وزارت وایي تر اوسه دوه کمپنیو د کابل بانک د دولتي شرایط بشپړ کړی دي. اخوا د اداري فساد سره د مبارزې عالی شورا د اصل د ولسمشر محمد اشرف غنی تر مشرۍ لاندې جوړه شوه. په افغانستان کې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالی اداري رئیس حسین فخری له فساد سره د مبارزې په برخه کې د دې شورا جوړښت له اهمیته ډک بولی. یوسف خان زدران او د موضوع تفصیل.
اداري فساد چې لڅو کلونو رئیس د افغانستان لنوم سره تړلې دی، اوس یې په وړاندې د مبارزې لپاره یو متفاوت ګام اخیستل کیږي. داسې چې یو نوی شورا بخپله د ولسمشر تر مشرۍ لاندې په دې برخه کې کار کوي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالی ادارې مشر سید حسین فخری چې د دې شورا غړیتوب هم لري، د سه شنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې دا شورا به د اداري فساد په کمیدو کې رغند رول ولري. نوموړی وایي دا شورا به د دې لامل شي ترڅو هغه ادارې په جدیت او قاطعیت سره عمل وکړي کوم چې د اداري فساد د ختمیدو لپاره کار کوي. دی وایي دا شورا د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې بنسټونه رهنمایي، رهبری کوي او ملاتړي کوي. په ورته وخت کې هغه پلانونه او ستراتیژۍ چې په دې برخه کې لازمې دي تدوین او منظوروي او بیا د همدې پلانونو او ستراتیژیو د پلي کېدو څخه څارنه کوي. د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې د عالی ادارې مشر د معلوماتو له مخې د دې هدف لپاره د نوي جوړ شوي شورا مشري په خپله ولسمشر غني کوي. په همدې حال کې د ولسمشر غني دویم مرستیال د ستر محکمې رئیس، لوی څارنوال، د عدلیه وزیر، د تفتیش او د اداري فساد سره د مبارزې د ادارو مشران بیا د نوې جوړ شوې شورا د غړیو په حیث ټاکل شوی دي. ومغوښتل چې د دغه شورا په اړه د جمهوري ریاست نظر هم ولرو، خو د بیا بیا اړیکو سره هم بریالي نه شو. په دولتي کچه د شورا په داسې حال کې په کار پیل کړی چې اوس مهال د فساد سره د مبارزې په برخه کې ډېر بنسټونه په هیواد کې فعال دي. ولسمشر غني له دې وړاندې ویلي چې په بېلابېلو ادارو په تېره بیا په امنیتي سکتور کې اداري فساد د دې لامل شوی چې په هیواد کې د قانون حاکمیت له ستونزو سره مخ شي. ولسمشر دوو باندې هیوادونو په غونډه کې ټینګار وکړ چې د اداري فساد بحث به یوازې په خبرو نه خلاصه کیږي، بلکې د هغې پر وړاندې باید عملاً مبارزه وشي. حکومت په داسې حال کې د دې پدیدې پر وړاندې نوې هڅې پیلوي چې د روڼتیا د نړیوال سازمان په روسي راپور کې افغانستان د سومالیا او شمالي کوریا وروسته په نړۍ کې درېیمه درجه په فساد ککړ هیواد ښودل شوی دی. له دې ټولو سره د حقوقي چارو کارپوهان د فساد سره د مبارزې لپاره د ولسمشر په مشرۍ د شورا جوړښت ته خوشبینه دي. کبیر رنجبر وایي چې که دا شورا له پیاوړي ارادې سره کار وکړي، ګټور به تمام شي.
دې شورا منځته راتګ زه فکر کوم چې دا په ګټه ده، د دې لپاره چې تر اوسه پورې مختلف ارګانونه د فساد د مبارزې لپاره موجود وو. د قابل ترجیح د حکومت په وخت کې هم دا ژمنې کېدلې او دا رقم ادارات منځته راغلل، مګر عملا موږ ولیدل چې هغه کار چې خلک
ښاغلی رنجبر وایي چې اوس نو د اداري فساد سره د مبارزې لپاره ډېرو هغو ادارو ته اړتیا نشته چې د څو کلونو راهیسې فعالیت کوي، خو کار یې اغېزمن نه و.
په نوګورنو کراباخ کې آذربایجاني پوځیانو او هغو بیلتون غوښتونکو چې ارمنستان ملاتړ کوي پرون وویل چې اور بند ټینګ شوی دی. نوګورنو کراباخ آذربایجان له آذربایجان سره تر جګړې وروسته چې له 1988 تر 1994 کال دوام وکړ خپلواکي اعلان کړه. په دې اړه وروستي معلومات د فرشتې جلال زیب ریپورت کې اورو.
د ارمنستان دفاع وزیر پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دوه اړخیزې موافقې پر اساس د ارمني او آذري پوځیانو ترمنځ د جګړې پر لومړۍ کرښه پوځي عملیات درول شوي دي. د آذربایجان ولسمشر الهام الیف چې پرون په باکو کې د خپلو زخمیانو عسکرو او منصبدارانو پوښتنې ته ورغلی و، په ناګورن او کرباخ کې د جګړې په ډګر کې یو اړخیز اوربند هم اعلان کړ. دی وایي زه یو ور بیا وایم چې آذربایجان له خپل لوري ټول پوځي ګامونه په ټپه دروي، خو په یو شرط، او هغه دا چې دشمن هم باید د آذربایجان له دې کاره ناوړه استفاده ونه کړي. هغوی هم باید اور بند کړي، په خپلو مورچو کې پاتې شي او حرکت ونه کړي. موږ پر خپله خاوره جنګیږو. نړیوالو قدرتونو پر دواړو هیوادونو ژغ کړی چې خپل پوځیان له جګړې په شا کړي او له زغمه کار واخلي. په ناګورنو کراباخ کې د ارمنستان او آذربایجان د پوځیانو ترمنځ وروستۍ جګړې ته په اشاره د جرمني د بهرنیو چارو وزیر فرانک والټر شتاینمایر پر نوویل چې پوځي نشتی د هیڅ بحران حل نسی موندلی. شتاینمایر په دې مسله کې له روسي اړخ سره د خپلو خبرو یادونه هم وکړه. دی وایي ما د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سره ټلیفوني خبرې وکړې. زه داسې وپوهېدم چې روسیه په سیمه کې د وضعیت له خرابېدو سره خپله ګټه نه ویني، نو له دې امله له ارمنستان سره د خپلو نږدې اړیکو پر اساس د جګړې د پای ته رسولو هڅې کوي. روسیه له آذربایجان سره هم د خپلو اړیکو په حساب د روان تشدد د ختمولو کوششونه کوي. د رپورټونو پر اساس د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د آذربایجان او ارمنستان پر ولسمشرانو ژغ کړی چې ژر تر ژره ډاډ ورکړي چې د اوربند درناوی کیږي. د کرملین د خبرپاڼې په حواله پوتین له دواړو ولسمشرانو الهام الیف او سرج سرکسیان سره پرون ټلیفوني خبرې کړې دي. په خبرپاڼې کې راغلي چې روسیه به د دریمګړي په توګه خپلې هڅې جاري وساتي څو په ناګورنو کراباخ کې حالت نورمال شي. د اروپایي ټولنې د بهرنۍ کړنداري مشري فدریکا مغرینی پر آذربایجان او ارمنستان ژغ کړی چې اور بند کړي او د ملکي وګړو امنیت ته دی پام وکړي.
د ژوند رنگونه
نوم د څه د څه کار کې؟
نوم یې خان آباد او د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. او پلان رنگ مالیکو
چې ګورم ته خو تنکې ځواني ولې د مکتب نه دی ویلې؟
ولا د څه مشکلات له وجې مکتب پاتې شو. هم د پلار مشر زوی ما او کوم څه مشکلات اقتصادي مشکلات بس د وجې مکتب پاتې شو.
نو څنګه نکیدل چې تا هم کار کړی و هم د مکتب ویلې وې؟
یاره ځکه نه کېده چې تر دورس پورې مکتب وي بعد دورس نه بیا کار مشکل
سخته ده.
نو ډېره
کله نا کله چې خپل همزولي ګوري حتمي ده چې ستا به په کلي کې ملګري دوستان به وي هغوی به مکتب ویلي د خپل ځان څه ډول احساس یې؟
والله چې کله نا کله د خپل ملګري انډیوالان وګورو سړی ډېر دردېږي داسې احساس کوي. هغه وخت مونږ چې مکتب کې مونږ به دا احساس کوو چې یاره مونږ به دولسم نه فارغېږو مونږ به داسې وظیفه لو داسې پې وظیفې به دا کېږو اوس چې هغه ګورو نو ډېر زیات دردېږو خفه کېږو. دا دغه کو احساس چې کاشکې مونږ هم دغه شانتې وای خپل مکتب مې وای خپل دغه کې درسونه مې وای.
نو دا چې مکتب ته نه دی ویلي په دې کې به پړه څوک
دا غریبۍ د وجې ده داش کنه مونږ دا پړه اوس په غریبۍ وراچو ځکه چې که مونږ ته حکومت داسې یو زمینه برابره کړې وای کاروبار یا داسې یو بل څه دغه نو مونږ به دا مکتب نه پرېښي.
اوس ته د نورو ځوانانو نه څه غواړې؟ کېدای شي ستا په څېر ورته نورو ځوانانو هم مکتبونه نه وي ویلي یا په مکتبونو کې هغوی غواړي چې مکتب پرېږدي، ستا پیغام به څه هغوی ته؟
زما خو دا پیغام دی چې یاره څوک زما غږ اوري باید خپل مکتب ووایه خپل درسونه ووایه د یو څه ځان نه جوړ کړي دغه خوش نه نس نه کېږي.
نو په راتلونکي کې ته څه غواړې څه شي؟
په راتلونکي کې غواړو د یو وطن له لږ خدمت وکړو چې په عام هرې برخه کې یا حکومتي یا بل څه یا بل څه غواړو چې وکړو.
ډېر مننه.
تاسو نه مننه.
تاسو زمون غږ له ازادي راډیو اورېدو سره دوهمه سهارنۍ خبري مجله درته سید سمیع عباس وړاندې کوي.
تشکر ادوان مراد، خسته نباشین. سلام و صبح بخیر به شما شنوندگان گرامی. ساعت 7:30 دقیقه صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. امروز چهارشنبه 18 حمل سال 1395 هجری شمسی برابر است با 6 ماه اپریل سال 2016 میلادی. در این مجله خبری لابر خبرهای افغانستان و جهان گزارش های داریم در مورد نگرانی سازمان عفو بین الملل و مقامات وزارت مهاجرین افغان در مورد برگشت اجباری مهاجرین از اروپا به ترکیه، مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در روزنامه های غربی و مطالب دیگر. قبل از همه توجه کنید به خبرهای افغانستان و جهان. نخست سرخط خبرها. نماینده خاص ملل متحد در افغانستان میگوید این سازمان از پروسه صلح افغانستان همه جانبه حمایت میکند. در نشست شورای امنیت افغانستان با ارگان‌های امنیتی دستور داده شد که مبارزه علیه تهدیدهای امنیتی را جدی‌تر بسازند. روسیه در ظرف چند روز راکت‌های دافع هوا را به ایران می‌دهد. تفصیل خبرها. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که این سازمان آماده است افغانستان را در پروسه صلح و تامین امنیت یاری برساند. نیکولاس هیسم این اطمینان را در دیدار با مشاور امنیت ملی افغانستان داده است. آقای هیسم نگفته که سازمان ملل متحد آماده چی گونه کمک در این بخش ها به افغانستان است. بر اساس خبرنامه دفتر شورای امنیت ملی، محمد حنیف اتمر و نیکولاس هیسم دیروز در کابل ملاقات کردند. در نشست شورای امنیت ملی افغانستان با ارگان‌های امنیتی کشور دستور داده شد تا اقداماتی را به هدف مبارزه علیه تهدیدهای امنیتی انجام بدهند. این نشست دیروز به ریاست رئیس جمهور برگزار شد. بر اساس خبرنامه ارگ، پس از بررسی وضعیت امنیتی کشور به بحث‌ها در این مورد نهادهای امنیتی موظف شدند تا تدابیر را برای انسجام و هماهنگی نیز روی دست بگیرند. محقق بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل بازگشتاندن ده ها پناهجوی افغان از یونان به ترکیه را تخطی از قوانین حقوق بشری و اصول مهاجرت می خواند. حوریا مصدق نوقت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
سازمان عفو بین‌الملل از تمام رهبرهای جامعه جهانی مخصوصا از رهبرهای اتحادیه اروپا خواهان عزیز شدیم که مخصوصا کسایی که از کشورهای جنگ زده چون افغانستان، عراق، سوریه به این کشورها میآیند بر از اونا باید پناهندگی داده شود.
خانم مصدق به شدت مخالفتش را با اجرا شدن توافق ترکیه و اتحادیه اروپا ابراز کرد. مقام‌های ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان هشدار می‌دهند که اگر شبکه القاعده به گونه دامدار تحت فشار قرار داده نشود، یک بار دیگر در افغانستان تقویت خواهد شد. جنرال چارلی کلیفلند، یک سخنگوی ماموریت حمایت قاطع، دیروز در یک نشست خبری در کابل به خبرنگاران در این مورد توضیحات داد. در این باره بعد از ختم در خط در همین برنامه صحبت مفصل خواهیم داشت. خبرها را ادامه می دهیم. صدراعظم پاکستان اعلان کرده که یک کمیسیون قضایی مستقل را تشکیل می دهد تا درباره ادعاها در مورد دخیل بودن خانواده‌اش در سرمایه گذاری های غیر قانونی در بیرون از پاکستان تحقیق کند. یک روز پیش از این در گزارش ها بر استناد از اسناد معروف به پاناما آمده بود که پسر شریف مالک پسر شریف مالک شرکت های مالی در خارج از پاکستان هست. شریف در سخنرانی تلویزیونی دیروز گفت که یکی از قاضی های متقاعد از طرف محکمه پاکستان ریاست کمیسیون را به عهده خواهد داشت. این افشاگری در اسناد پاناما صورت گرفته است. حدود 11.5 میلیون سند مؤسسه حقوقی موساک فونسکا که مرکزش در پاناما است در جریان روزهای شنبه و یک شنبه توسط ژورنالیستان تحقیقی به بیرون درز کرد. این بزرگترین افشاگری در تاریخ خوانده شده است. خبرگزاری های روسیه گزارش میدهند که در ظرف چند روز روسیه ارسال راکت های دافع هوای S-300 را به ایران آغاز میکند. یک مقام وزارت خارجه روسیه زمیر کابلوف دیروز به خبرگزاری اینترفاکس اظهار داشت او نمیداند که این سلاح ها امروز فرستاده خواهند شد اما فرستاده می شوند. مسکو و تهران در سال 2007 موافقت را امضا نمودند که بر اساس آن روسیه 5 دستگاه راکت های دافع هوای S-300 را به ایران می فروشد. اما این موافقت بعد از آن که سازمان ملل متحد فروش اسلحه ثقیل را به ایران ممنوع اعلان کرد در سال 2010 متوقف شد. سال گذشته بعد از توافق اتمی ایران با قدرت های بزرگ این موافقت دوباره احیا گردید. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از آتش بس در منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باغ استقبال کرد. نیروهای آذربایجان و جدایی طلبان تحت حمایت ارمنستان دیروز گفتند که آتش بس برقرار شده است. وزارت دفاع آذربایجان دیروز از توافق روی برقراری آتش بس خبر داد. مارک تونر سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز در واشنگتن گفت که در تلاشند تا دو طرف به آتش بس کاملا احترام کنند.
The United States does welcome both sides' confirmation of a ceasefire.
ایالات متحده آمریکا از تایید آتش بس از سوی هر دو طرف استقبال می کند. ما به گونه فعال با هر دو طرف در تماس هستیم تا بالایشان فشار بیاوریم تا آتش بس را جدا رعایت کنند. نیروهای آذربایجان و جدایی طلبان تحت حمایت ارمنستان به روز شنبه در منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باغ با هم درگیر شدند. بر اساس گزارشات در جریان 4 روز جنگ بیش از 40 تن کشته شدند. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که فرار از پرداخت مالیه یک مشکل جهانی است. باراک اوباما خواست تا تلاش‌های بین‌المللی بیشتر برای بستن مأسات مالی پنهانی که برای پولشویی و فرار از پرداخت مالیه ایجاد شدند صورت گیرد. آقای اوباما این سخنان را پس از یک افشاگری تازه معروف به اسناد پاناما ابراز کرد. شنوندگان گرامی، این بود خبرهای افغانستان و جهان و حالا هم لیزا حیدری مروری دارد بر اوضاع جوی بعضی از شهرهای افغانستان.
وضعیت آب و هوای کابل و چند شهر دیگر افغانستان به اساس درجه سانتیگراد چنین پیش بینی شده است. کابل بلندترین درجه حرارت 16.3، آسمان آفتابی. هرات بلندترین درجه حرارت 23.15، آسمان آفتابی. قندهار بلندترین درجه حرارت 24.9، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 19.8، آسمان آفتابی. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 24.13، آسمان آفتابی. بامیان بلندترین درجه حرارت 9.-2، آسمان ابری. و گردیز بلندترین درجه حرارت 12.3، آسمان ابری پیش بینی شده است.
ساعت 7:37 صبح است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در ادامه برنامه این مطالب برای نشر آمدند. امنیستی اینترنشنال در مورد برگشت اجباری مهاجرین افغان نگرانی دارد. کارمند بخش افغانستان این مؤسسه گفت
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است. همین لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود دارد.
معین وزارت مهاجرین افغانستان میگوید که تصمیم برگشت اجباری مهاجرین خلاف کنوانسیون ژنو میباشد. مرور بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از نشریه‌های غربی. یک مقام نظامی آمریکا میگوید که تهدیدهای القاعده در افغانستان بیشتر شده است.
چیزی که ما در مورد آن نگران هستیم این است که هرگاه آنها نادیده گرفته شوند تهدیدات بیشتر را به وجود بیاورند.
در ناگورنو-قره‌باغ آتش بس اعلان شد و صحبتی از سلسله رنگ‌های زندگی.
سابقه معلم بیشتر دارم در بعض از اصول های ولایت دکنده چند سال قدامت معلمی دارم.
سا صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، محقق بخش افغانستان سازمان عفو بین الملل بازگشتاندن ده ها پناهجوی افغان از یونان به ترکیه را عمل خلاف قوانین بشری میخواند. بر اساس توافق ترکیه و اتحادیه اروپا، یونان بیش از 200 پناهجو را به ترکیه فرستاده است که بر اساس گزارش ها در میان آنها 42 افغان هم شاملند. جعفر احمدی گزارش میدهد.
سازمان عفو بین الملل روند بازگشتاندن پناهجویان از یونان به ترکیه را تخطی از قوانین حقوق بشری و اصول مهاجرت می‌خواند. حوریه مصدق، محقق بخش افغانستان این سازمان، باور دارد که بازگشتاندن پناهجویان به کشورهای مانند افغانستان، سوریه و عراق نقض حقوق بنیادی پناهجویان است. خانم مصدق درباره دلیل مخالفتش با اجرایی شدن توافق اتحادیه اروپا و ترکیه ناوقت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت:
افغانستان یک کشور در حالت جنگ است. همین لحظه مشکلات بسیار جدی در افغانستان وجود دارد، مخصوصا مشکلات امنیتی و از جمله مسائل جمله افراط‌گرایی و حضور طالبان در افغانستان که خودش روزانه در سرتاسر افغانستان، مخصوصا در مناطق جنوب و شرق و همچنان در شمال افغانستان، فعلا مشکلات امنیتی بسیار شدید وجود داره و همه روزه تقریبا در یک حد اوسط 10 تا 15 حمله در افغانستان صورت میگیره.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان نیز بازگشتاندن پناهجویان افغان از یونان به ترکیه را نقض صریح کنوانسیون 1958 ژنو می‌داند. اسلام‌الدین جرأت، سخنگوی این وزارت، در صحبت با رادیو آزادی گفت که با سفیر ترکیه در کابل درباره چگونگی بازگشتاندن این پناهجویان به کشورشان و یا باقی ماندن آنها در آنجا هفته آینده صحبت می‌کنند.
علاقه داریم با دولت ترکیه در این ارتباط صحبت بکنیم. بسیار بازگشتاندن او تعداد افرادی که به صورت داوطلبانه وارد افغانستان میشن و یا هم باقی ماندن از اونا در کشور ترکیه و کشورهای اروپایی باید بحث صورت بگیره و تفاهم‌نامه به امضا برسه و در چوکات از این تفاهم‌نامه هر اون احکام را ما با پیشانی باز پذیرفتیم. اما در غیر از وجه خارج از تفاهم‌نامه باشه، دولتان ایستگاه پذیرای اخراج اجباری به ترکیه هم از هم کشورهای اروپایی نخواهد.
آقای جرأت همچنان امیدوار است که این وضعیت زنگ خطری باشد به افغانهایی که قصد دارند تازه به گونه غیر قانونی به اروپا بروند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR می گوید در حال حاضر حداقل 50,000 پناهجوی غیر قانونی به سرنوشتند. لینا ویدی، سخنگوی این اداره، برادیو آزادی گفت که بر اساس توافق اتحادیه اروپا و ترکیه تنها کسان بازگشتانده می شوند که پس از 20 مارچ به جزایر یونان رسیده باشند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید که بازگشتاندن پناهجویان افغان از یونان به ترکیه میتواند نقض صریح کنوانسیون 1958 ژنو باشد. قرار است مقام های این وزارت با سفیر ترکیه در کابل درباره چگونگی بازگشتاندن این پناهجویان به کشورشان و یا باقی ماندن آنها در آنجا هفته آینده صحبت کنند. بر اساس توافق ترکیه و اتحادیه اروپا، یونان بیش از 200 پناهجو را به ترکیه فرستاده است. بر اساس گزارش ها در میان آنها اضافه از 40 افغان هم شاملند. جعفر احمدی با اسلام‌الدین جرأت، سخنگوی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان صحبت کرده و ابتدا نظرش را در مورد بازگشتاندن پناهجویان افغان به ترکیه پرسیده است.
عملی را که انجام دادن در حال حاضر میتونه که نقض صریح کنوانسیون 1958 ژنو و الحاقیه 1967. موقف دولت افغانستان است که ما علاقه داریم با دولت ترکیه در این ارتباط صحبت بکنیم. بسیار بازگشتاندن او تعداد افرادی که به صورت داوطلبانه وارد افغانستان میشن و یا هم باقی ماندن از اونها در کشور ترکیه و کشورهای اروپایی باید بحث صورت بگیره و تفاهم‌نامه به امضا برسه و در چوکات از این تفاهم‌نامه هر اون احکام را ما با پیشانی باز پذیرفتیم. اما در غیر از وجه خارج از تفاهم‌نامه باشه، دولتان ایستگاه پذیرای اخراج اجباری به ترکیه هم از هم کشورهای اروپایی نخواهد.
شما میدانین که پس از اجرایی شدن این توافقنامه اتحادیه اروپا و ترکیه چه تعداد افغان از یونان به ترکیه بازگشتانده شدند؟
ما علاقه داریم که در ارتباط با پناهجویان ما در هر گوشه دنیا با کشورهای میزبان صحبت بکنیم و تسهیلات لازم را فراهم بکنیم و حمایت حقوقی از اطفال خود داشته باشیم. اما بدبختانه این کشورها به خصوص کشورهای اروپایی و ترکیه تا هنوز به صورت رسمی چیزی را در این ارتباط با ما شریک نساخته.
آقای جرأت، عملاً پس از پخش شدن خبر بازگشتاندن ده ها افغان از یونان به ترکیه و احتمال بازگشتاندن اینا به افغانستان، کاری که فردا و پس فردا شما قرار است بکنین چیست؟
بدون شک که در هفته آینده ما با سفیر ترکیه در کابل دیدار خواهد داشتیم و در ارتباط با این موضوع در وزارت امور بهادین با سفیر از اونها خواست دولت افغانستان مطرح خواهد شد و بدون شک که تصمیم گرفتن در مورد هزارها هزار انسانی که متعلق به یک از کشورهایی که با جغرافیای شناخته شده و عضو فعال سازمان ملل متحد باشه، بدون شک که باید اونها با ما روی چگونگی بازگشتاندن از اونها و یا هم باقی ماندنشان در کشورها با ما باید صحبتهای بیشتر بکنن و دارای یک تفاهمنامه کلی باشیم. در غیر از او یک شنبه هم ما به میدان هوایی فرودگاه کابل تصمیم نخواستیم.
گفتگویی بود با اسلام الدین جرأت، سخنگوی وزارت مهاجرین و عبادت کنندگان افغانستان، در مورد بازگشتاندن پناهجویان افغان از یونان به ترکیه. به گفته آقای جرأت، در سال 2015 250 هزار افغان در 44 کشور درخواست پناهندگی دادند. او میگوید که تنها 150 هزار افغان در جرمنی درخواست پناهندگی دادند. شنوندگان گرامی، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. یادآور میشیم که رادیو آزادی هر روز از ساعت 7 صبح تا 7 شام با رادیو آشنا صدای آمریکا از ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج نشرات دارند. برنامه های رادیو آزادی را ادامه میدهیم. ساعت 7:45 صبح است. توجه کنید به سرخط خبرها. نماینده خاص سازمان ملل متحد برای افغانستان گفته که این سازمان آماده است افغانستان را در پروسه صلح و تامین امنیت یاری برساند. در نشست شورای امنیت ملی افغانستان با ارگان‌های امنیتی کشور دستور داده شد تا اقداماتی را به هدف مبارزه علیه تهدیدهای امنیتی انجام بدهند. تحقیق کننده بخش افغانستان در سازمان عفو بین الملل بازگشتاندن ده ها پناهجوی افغان از یونان به ترکیه را تخطی از قوانین حقوق بشری و اصول مهاجرت می خواند. مقام های ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان هشدار می دهند که اگر شبکه القاعده به گونه دامدار تحت فشار قرار داده نشود، یک بار دیگر در افغانستان تقویت خواهد شد. صدراعظم پاکستان اعلان کرده که یک کمیسیون قضایی مستقل را تشکیل می‌دهد تا درباره ادعاها در مورد دخیل بودن خانواده‌اش در سرمایه‌گذاری‌های غیر قانونی در بیرون از پاکستان تحقیق کند. خبرگزاری‌های روسیه گزارش می‌دهند که در ظرف چند روز روسیه ارسال راکت‌های دافع هوای S-300 را به ایران آغاز می‌کند. وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا از اعلان آتش‌بس در منطقه مورد مناقشه ناگورنو-قره‌باخ استقبال کرد. و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا میگوید که فرار از پرداخت مالیه یک مشکل جهانی است. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، حالا مروری داریم بر مطالب مربوط به افغانستان در بعضی از روزنامه‌های غربی. روزنامه وال استریت جورنال در شماره اخیر خود مطلبی دارد تحت عنوان اداره استخبارات افغانستان مردم دهات را مسلح می‌سازد تا علیه گروه دولت اسلامی قیام کنند. بنویسنده روزنامه، این برنامه در بعضی جاها عملی شده و اکنون مقامات حکومت می‌گویند شاید این کار را گسترش بدهند و از همین تاکتیک علیه طالبان هم استفاده کنند. این برنامه که به گفته بعضی مقامات افغان شاید جزء استراتژی رئیس جمهور در مبارزه علیه شورشیان باشد، بنویسنده نشریه می‌تواند خطرناک هم باشد، چون کنترل این افراد مسلح در مناطق مختلف کار آسان است. اما روزنامه وال استریت جورنال از قول مقامات افغان می نویسد که گفتند این برنامه که در ماه آگوست سال 2015 آغاز شد تحت نظارت دقیق قرار دارد و مؤثریت آن توسط رهبران محلی و مقامات غربی تحت نظر قرار گرفته است. نشریه فارن پالیسی در شماره اخیر خود مطلب دارد تحت عنوان رئیس جمهور اشرف غنی قهرمان بی سابقه برای زنان افغان، که در بخشان می نویسد برای توجه به حقوق زنان در افغانستان یک افق جدید باز شده است. به نوشته این نشریه، داستان زنان افغانستان و تلاش آنها برای مساوات ادامه دارد. با وجود دستاوردهای تاریخی اخیر، بسیار مردم در جهان فکر می کنند که افغانستان بدترین محل برای زنان می باشد. ولی مقاومت و تعهد زنان افغانستان برای بپا خواستن و حمایت بی سابقه رهبری نوین کشور از زنان را نباید نادیده گرفت. به نوشته فارن پالیسی، متاسفانه در جهان غرب یک مفکوره وجود دارد که زنان افغان ناقص، محکوم و قربانی می باشند که بسیاری وقتا چنین دیدگاه یک جانبه در رسانه های غربی هویت یک کتله بزرگ زنان را که زندگی موفقانه را پیش می برند و میلیون ها زنی را که به کار مشغولند نادیده می گیرند. نشریه سخنان بانوی اول افغانستان خانم رولاغنی را اقتباس آورده است که در یک کنفرانس در برلین گفته بود مطبوعات غرب زنان افغان را ناتوان و ضعیف نشان می دهد، در حالی که زنان افغان قوی، مبتکر و قاطع هستند. علاوه بر آن، به نوشته فارن پالیسی، اولین بار در تاریخ افغانستان زنان افغان یک حکومتی دارند که موقف زنان را بلند برده و از حقوق آنها به حیث یک اولویت ملی دفاع می کند. رئیس جمهور اشرف غنی در گفتار و کردار از حقوق زنان دفاع می کند و به نوشته نشریه حتی در سخنرانی خود در ادای حلف وفاداری او از همسرش نام برد و از او سپاسگزاری کرد. هرچند این سخنان وی شاید برای غربی ها آنقدر مهم نباشد، اما در فرهنگ افغان ها بی سابقه بود و پیامی را به مردم افغانستان فرستاد که زنان قابل احترامند و مردم باید با آنها ارزش قائل شوند. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. قماندانی حمایت قاطع در افغانستان میگوید که هرگاه گروه القاعده به طور مسلسل در این کشور تحت فشار قرار نگیرد، این گروه یک بار دیگر تقویت می‌گردد. جنرال چارلی کلیفلند، سخنگوی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، این سخن را روز سه‌شنبه در یک نشست خبری در کابل بیان کرد. وی همچنان گزارش را رد کرد که طالبان کنترل یک بر سوم حصه افغانستان را در دست دارند. جاوید حسن‌زاده در این مورد از کابل گزارش دارد با این شرح.
با آنکه گروه طالبان از خطرناکترین گروه ها در افغانستان خوانده می شود، اما در کنار این گروه شماری از گروه های دیگر مسلح هم وجود دارد که امنیت افغانستان را تهدید می کنند. جنرال چارلی کلیولند، سخنگوی نیروهای حمایت قاطع در افغانستان، روز سه شنبه در کابل به خبرنگاران گفت هرگاه گروه القاعده به شکل دوامدار تحت فشار قرار نداشته باشد، می تواند یک بار دیگر در این کشور تقویت شده و قوت بگیرد. وی می گوید چیزی که ما در مورد آن نگران هستیم این است که هرگاه آنان نادیده گرفته شوند و فشارهای دوامدار بالای گروه القاعده وارد نشود، به شکل تاریخی آنان این توانمندی را دارند که به زودی یک بار دیگر جان گرفته و به تناسب تعداد خود تهدیدات بیشتر را به وجود بیاورند. هرچند وی میگوید که القاعده در افغانستان سرکوب شده و شمار آن هم زیاد نیست، اما او گفت که این گروه با طالبان روابط نزدیک دارد. با گفته جنرال کلیفلند، بقایای گروه القاعده هنوز هم از نورستان گرفته تا قندهار و شمار از مناطق وجود دارد. در کنار طالبان، شورای امارت اسلامی، حقانی، بخش خراسان گروه دولت اسلامی، اعضای جنبش اسلامی ازبکستان، تحریک طالبان پاکستانی و لشکر طیبه از گروه‌هایی هستند که با گفته آقای کلیفلند در افغانستان حضور دارند. این جنرال آمریکایی همچنان میگوید که نیروهای آمریکایی از ماه جنوری تا آخر مارچ سال روان میلادی حدود 100 حمله هوایی را انجام داده و بیشتر آن بر ضد گروه داعش در ننگرهار بوده و با گفته وی در این مدت گروه القاعده نیز هدف نیروهای آمریکایی قرار گرفته است. جنرال چارلی کلیفلند، سخنگوی ماموریت حمایت قاطع در افغانستان، در سخنان خود گفت که طالبان هنوز هم در افغانستان از خطرناکترین گروه‌های مسلح میباشد، اما این را رد کرد که این گروه یک بر سوم حصه افغانستان را در کنترل خود دارد. وی می گوید من به تکرار از طریق رسانه ها شنیدم که یک بر سوم حصه افغانستان تحت کنترل طالبان قرار دارد. باید بگویم که این واقعیت ندارد. این طور توجیه می گردد که آنان به یک شکل در سه قسمت این کشور حضور دارند و یا اینکه آنها در این قسمت ها عملیات را انجام داده و تهدیدات را متوجه ساخته می توانند. جنرال مک نیکولسن، قماندان عمومی نیروهای بین المللی در افغانستان، نیز به تازگی در صحبت با آژانس رویترز گفته است که شدت جنگ در سال 2015 میلادی ماموریت آموزشی نیروهای افغان را نیز با تأخیر مواجه کرد.
وی گفت تا زمانی که قوات های هوایی افغانستان به طور درست فعال نگردد، افغان ها با خطرات روزافزون روبرو خواهند بود. اما جامعه جهانی تعهد کرده است که برای تقویت نیروهای امنیتی افغان با کمک هایشان در دراز مدت ادامه می دهند. با سلسله امین تلاش ها انتظار می رود نشست وارسا در ماه جولای سال روان میلادی به هدف چگونگی کمک های نظامی جامعه جهانی با افغانستان برگزار گردد.
Israel has many friends and allies. Human rights, but when they're mistaken, Российская Федерация неизменно исходит.
Seizes this opportunity. The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, مرجع بحث‌های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
گزارش ها می رسانند که در منطقه ناگورنو قره‌باغ آتش بس برقرار شده است. وزارت دفاع آذربایجان دیروز گفت که روی برقراری آتش بس توافق کردند. نیروهای آذربایجان و جدایی طلبان تحت حمایت ارمنستان به روز شنبه با هم درگیر شدند. در این مورد ژکفر احمدی گزارشی دارد که با هم می‌شنویم.
وزارت دفاع ارمنستان گفته که عملیات نیروهای آذربایجانی و ارمنستانی در امتداد خط مقدم جنگ متوقف شده است. پیش از توافق دو طرف بالای آتش بس، الهام علیف رئیس جمهور آذربایجان دیروز آتش بس یک جانبه را اعلام کرد. من یک بار دیگر میگویم که آذربایجان از طرف خود تمام اقدامات نظامی را متوقف میسازد، اما به شرطی که دشمن از این اقدام آذربایجان استفاده نادرست نکند. آنها هم باید آتش بس کنند. نیروهای آذربایجان و جدایی طلبان تحت حمایت ارمنستان به روز شنبه در منطقه مورد مناقشه ناگورنو قره‌باغ با هم درگیر شدند. بر اساس گزارش ها در نتیجه 4 روز جنگ بیش از 40 تن کشته شدند. آذربایجان گفته 16 سربازش کشته شدند و ارمنستان گفته که 20 تن از سربازانش به قتل رسیدند. قدرت‌های بزرگ هم آرام ننشستند و از هر دو طرف خواستند تا از جنگ دست بکشند و خیشتنداری کنند. فرانک والتر اشتاین مایر وزیر خارجه جرمنی گفت که جنگ راه حل مشکل نیست. من با وزیر خارجه روسیه تلفنی صحبت کردم. برداشت من این است که روسیه از افزایش خشونت در منطقه هیچ منفعت حاصل نمی کند و بنابراین روسیه از تماس‌های نزدیکش با ارمنستان برای پایان دادن جنگ کار می‌گیرد، اما از روابط فعلیش با آذربایجان نیز استفاده می‌کند تا خصومت‌ها متوقف شود. بر اساس گزارش ها ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از رؤسای جمهور آذربایجان و ارمنستان خواسته تا فوراً اطمینان بدهند که آتش بس رعایت می شود. در خبرنامه کرملین آمده که پوتین با 2 رهبر تلفنی صحبت کرده است. در اعلامیه گفته شده که روسیه برای برداشتن گام ها جهت عادی ساختن وضعیت در ناگورنو قره‌باغ ادامه خواهد داد. فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا هم پس از صحبت با وزرای خارجه ارمنستان و آذربایجان خواهان رعایت آتش بس و توقف هدف گرفتن غیر نظامیان شده است. ناگورنو قره‌باغ پس از جنگ بین سالهای 1944 تا 1988 از آذربایجان اعلام استقلال کرد. در این جنگ 30,000 تن کشته و صدها هزار نفر دیگر بیجا شدند.
رنگ های زندگی.
محمد رحیم صمیم هستم، به حیث یک معلم قراردادی در لیسه تمدنی دشت برشی پای وظیفه میکنم.
این مکتب خصوصی است یا دولتی؟
لیسه است، لیسه خصوصی است.
و خودت چقدر مدت میشه که وظیفه معلمی را به دوش داری و استاد هستی؟
خودم گشتم سابقه معلم بیشتر دارم در ولایت، خودم شخصا در ولایت دایکنده، در ولایت بعض از ولسوالی های ولایت دایکنده چند سال قدامت معلمی دارم، اما دی لیسه حدود 2 ماه میشه.
در ارتباط مکاتب دایکنده میشه بر ما معلومات بدین که که اونجا امن و امنیت چطور است و شاگردا با روحی آرام میتونن درس های خود پیش ببرن؟
دای کندی از لحاظ امنیتی کاملا امنیت است، اما از اینکه متاسفانه یکی از ولایت های صعب العبور از امزی کشورهای افغانستان که کشور افغانستان که 34 ولایت داره که دورترین ولایت راه صعب العبور شمین ولایت دای کندی است که متاسفانه در اونجا نیکدام اساتیدی درست است، نیکدام تعمیر داره مکاتب، کلی دخترها بچه ها در زیر آفتاب سوزان در بالای تپه ها در حال آموزندگی هستند.
چطور شما مراجعه کردین به ولایت که یعنی مسئولین چیز را بر شما در نظر بگیرند؟
از دوران رئیس جمهوری حامد کرزی به بعد که خودم که شاهد از امزی مکاتبای ولایت دایکندی بودیم، چندان در رابطه با مکاتبش توجه جدی نشده. شاهد چند تا والی که بودم بر فعلا والی ولایت دایکندی که خانم هسته هم چندان توجه جدی نکرده، و در صورتی که دایکندی که در چه ولایت دور است اونجا والیای ارزنده نمره، فقط والیای لیسانس است در کامل نداره.
و شما که در اونجا استاد هستین و شاگردا به این شکل میآیند درس میخوانن، استعدادا رو چطور میبینین؟
زمانی که اساتید نباشه استعداد در کجا در روحی شاگردان دیده میشه؟
وضع اقتصاد مردم در چه حالت میبینین در دایکندی که شاگردا آیا میتونن با یک یونیفرم منظم بیاین به مکتب؟
در دایکندی امسال گذشته که عبارت از سال 1394 بود، یونیفرم اون زمان در مکاتب مقصد رواج شده، اما از اینی که دایکندی نرای مواصلاتی داره، نیکدام دستاوردهای دیگه داره و نیکدام صنعت کارخانه جات داره، مقصد وضعش زیر فقر است وضع اقتصادی دایکندی.
خودت خواهان چی هستی در رشد و بهبودی مکاتب دایکندی؟
کوشش می است که فارغ شدیم به حیث استاد هستم، کوشش میکنیم که تا ولایت محرومانده تا همه مردم ماشما در راه مکتب پیش بره، و از راه های دیگه چه ساختم نیست، یگانه راه موفقیت رای آزادی، رای مسلک پذیری، همین رای علم و دانش هستن.
سلامتی تو نمیخوایم، موفق باش.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. شنوندگان گرامی، یادآور میشم که برنامه های رادیو آزادی تا ساعت 7 شام دوام دارد. در برنامه بعدی رضوان مراد میزبان شماست. رضوان، خوش آمدین به استودیو.
دیر از یاد تمنان از سید سمیه باز دوستان و دای و ستخ پروانه در اسیف